محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران رادیو له سهارنۍ یو ساعته خپرونې سره زه الیاسغر عابدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یو. نن د دوشنبې ورځ د 1402 لمریز کال د تلي یا د میزان د میاشتې 12مه او د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9مه نیټه ده، چې د 1444 قمري کال د ربیع الاول د میاشتې له 23مې نیټې سره سمون خوري. ایزان له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به پسیونیس رژیم باندې د اماس له بریده د یو موټی ملاتړ پاک له یوې سیاسي تفسیرې ته غوښتئ. ورپسې به هم د تاریخ پاڼو د خپرونې یوه تازه برخه واورئ. له هغه وروسته په تیرونۍ کې به د امریکا مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو، او په پای کې به هم فلسطین د اسلامي نړۍ تر ټولو د مهمې مسلې تر عنوان لاندې خپرونې ته غوښتئ، چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته سهارنۍ خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. www.parsaday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی، او تاسو کولی شئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیم تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همدارنګه pashto99@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی شئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د ایران ولسمشر د حماس د غورځنګ او د فلسطین د اسلامي جهاد له مشرانو سره د الاقصی طوفان د عملیات په هکله خبرې وکړې. په هرات ولایت کې د زلزلې د امله د مړو شمېر له 2000 واوښتی. په غزه باندې د سیونیس رژیم د بریدونو په دوام کې د شهیدانو 414 تنو ته رسېدلی. د اسرائیل د رژیم له پوځیان سره د نښتو سیمې ته نوې تازه دم فلسطیني مبارزین رسېدلي، او امریکا اسرائیل رژیم څخه په ملاتړ کې جنګي بیړه استولې ده. سم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د حمیدان د ولایت د شهیدانو د درنښت په مراسمو کې ویلي، غربیان باید د ښځو په عزت او شرافت باندې د ګزار په خاطر ځواب ویونکی واوسي. حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای په یادو مراسمو کې د خپل ویناو په لړ کې په ټینګار سره وویل، د ښځو د حقوقو او د کرامت په ډګر کې ایران دفاعي دریځ کې نه دی، بلکې له غربیانو غواړي چې د ښځو په شرافت او عزت د ګزار په خاطر ځواب ووایي. هغوی له اسلامي انقلاب نه مخکې او له هغه وروسته په ټولنیزو، فرهنګي، سیاسي او حتی پوځي ډګرونو کې د ښځو او په تېره بیا د میرمن د باغ فعالیتونو ته په اشاره سره وویل، میرمن د باغ داسې یوه شخصیت وه چې د مبارزاتو پر مهال یې چریکي فعالیتونه کاوه، او د اسلامي انقلاب له بریا وروسته د میدان د ولایت د سپاه پاسداران قومندانه سوه، او په سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې تر دې حده پرمختګ وکړه چې د شوروي مشر ګورباچوف ته د اسلامي انقلاب د استازولۍ د پلاوي د غړي په توګه د امام خمیني رحمت الله علیه پیغام ورساوه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د حماس د غورځنګ د سیاسي دفتر له مشر سره په تماس کې وویل، د فلسطین د ولس او د الهي مجاهدینو کلکه اراده په سیونیستانو د بریا زیره کوي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د تلابیب، اشدود او اسقلان په شمول په نیواکي فلسطین باندې پراخ عملیات پیل کړی، چې په ترڅ کې په سلګونه سیونیستان ته مرګ جوبله اوښتی ده، او د جګپورو پوځیانو په شمول په لسګونه سیونیستان اسیران سوي دي. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د حماس د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هونیه سره په تماس کې وویل، هغه څه چې د فلسطیني مجاهدینو په کامیابه عملیات کې روان دی د فلسطیني ولس او د اسلامي امت اویا کلنې هیلې دي. هغه د فلسطیني مجاهدینو د عملیات په ستاینې سره د هغوی اقتدار او بری د اسلامي امت د ویاړ او سرلوړۍ لامل وباله. د حماس د سیاسي دفتر مشر هم د فلسطیني مجاهدینو او د فلسطین د ولس په استازولۍ د مقاومت په وړاندې د اسلامي ایران له دریځ نیونو او ملاتړ څخه قدرونه وکړه. اسماعیل هونیه د الاقصی جومات پرله پسې سپکاوی او د فلسطینیانو په وړاندې یرغلی سکرچار د دې عملیات لامل وباله. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همدارنګه د فلسطین د اسلامي جهاد د غورځنګ له سرمنشي سره په تماس کې د سیونیستانو په وړاندې د فلسطین بریا یوه الهي وعده وبلل. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د فلسطین د اسلامي جهاد د غورځنګ له سرمنشي زیاده نخاله سره په تماس کې د فلسطیني مجاهدینو د بریالي عملیات په خاطر د مبارکۍ په ورکولو سره وویل، هغه څه چې د سیونیستانو په وړاندې روان دي په تیرو اویا کلونو کې یوه بې ساري پیښه ده، او دغه عملیات له شکه پرته د اسلامي امت د خوشحاله کېدو لامل سوی. هغه د دې په بیانولو چې سیونیس رژیم د نسکورتیا په لور درومي او د مقاومت جبهه بریالی کېږي جوته کړه. د فلسطین د ولس بریا یو الهي وعده ده او د ایران ولس تل د نړۍ د آزاد غواړو ولسونه او د هغوی په سر کې د فلسطین ملاتړ کوي. زیاده نخاله هم له فلسطین څخه د ایران د رهبرۍ حکومت او ولس له پراخ ملاتړ څخه قدرونه وکړه او د حالاتو په هکله د معلوماتو په وړاندې کولو سره وویل چې د اسرائیل په نیوکر رژیم باندې عملیات په پوره کامیابۍ سره روان دی او فلسطینی ولس به خپله حوصله د لاسه ورنه کړي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل عراقي سیال فواد حسین سره تیره ورځ د نیواکي فلسطین کې د روانو حالاتو په هکله د نظر تبادله وکړه. دواړو لورو په دغو خبرو اترو کې د فلسطین له مظلوم ولس څخه په ملاتړ کې د اسلامي وادونو د همغږۍ او یووالۍ په ضرورت او د فلسطینیانو په ملاتړ او د الاقصی په جومات باندې د سیونستانو د یرغلیزو اقداماتو په هکله د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې په جوړېدو ټینګار وکړ. د اسلامي ایران خارجه وزیر له خپل عراقي سیال سره په خبرو کې د سیونستانو زور زیاتۍ، بریدونو او نیواک په وړاندې د فلسطیني مقاومت خودجوشه عملیات، د سیونیست افراطي رژیم د دوامداره یرغلونو، جنایاتو، د اسلامي مقدساتو او د الاقصی د جومات د سپکاوي په وړاندې یوه طبیعي غبرګون وباله او د مقاومت لپاره د فلسطین ولس په مشروع حق باندې ټینګار وکړ. په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ویاند مل پاسوال جانان سیاد وایي په هرات ولایت کې د پرونۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 2350 تن ته رسېدلی او 1240 نور ټپیان سوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې پیښه کې د ستوګنی 1360 کورونه ویجاړ سوي او د ژغورنې 10 ډلې د پیښې سیمې ته رسېدلي. د یادونه وړ ده چې وړمه ورځ هم د ایرات او بادغیس ولایتونو سیمې د بېلابېلو شدتونو زلزلې ولړسولې. دا په داسې حال کې دی چې د ایران په شمول محدودو هیوادونو مرستو ته ورډانګلې او نړیواله ټولنه لا هم په دې زمینه کې کومه اساسي مرسته نه ده کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت وایند عبدالقهار بلخي تېره ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې په اتریش یا استرالیا او لندن کې د افغانستان سفارتونه له کابل سره د نه هم ژغې د عمله بند سوي دي. د طالبان د حکومت له لورې په خپره سوې اعلامیه کې راغلې ده د بهرنیو چارو له وزارت سره د اړیکو او د شفافیت د نشتوالي په خاطر په لندن او اتریش کې د سفارتونو خدمات نور د اعتبار وړ نه دي او یاد سفارتونه بند سوي دي. په دې وروستیو کې له افغانستان څخه بهر سفارتونو د طالبان له حکومت سره همکاریو ته چمتو سوي. وروستۍ ورځو کې په اسپانیا او هالند کې د افغانستان سفارتونو د طالبان له حکومت سره د همکاریو خبر ورکړی و، خو په لندن او اتریش کې افغان سفارتونه لا هم طالبان سره همکاریو ته نه دي تیار سوي. په غزه کې د فلسطین د روغتیا وزارت د سیونستانو د بمبارونو په دوام کې د 80 ماشومانو او 160 په شمول د 414 عام وګړو د شهادت او د 214 ماشومانو او 140 په شمول د 2300 عام وګړو د ټپي کېدو خبر ورکوي. یاد وزارت ویلي چې د اسرائیل د رژیم له لوري په غزې باندې د برېښنا د بندېدو د امله په روغتونونو کې د سلګونو ټپیانو ژوند له خطرې سره مخ سوی. د فلسطین د روغتیا وزارت له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په غزې باندې د برېښنا د بندولو د امله په سیونیس رژیم دې فشار راولي. د یاد وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې دم په ګړې روغتونونه روغتیایي توکو، درمل او د برق جنراتورانو ته ضرورت لري. د حماس د غورزنګ ویاند حازم قاسم ویل سیمې ته د امریکا له لوري د جنګي بیړیو د استولو پریکړه په فلسطیني ولس باندې په یرغل کې د ګډون په معنا ده او د سیونیستي رژیم د پوځیانو د کمزوري روحیې د علاج په لړ کې ترسره کیږي. هغه یادونه کړې چې د امریکایانو دغه اقدام د فلسطین د ولس او د مقاومت ځواکونو د ویرې لامل نه سي ګرځېدای او فلسطیني مبارزینو به د خپل ولس او د اسلامي مقدساتو د دفاع په لړ کې د الاقصی طوفان عملیات ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر لوی داسټن اعلان وکړ چې د فورډ جنگی بیړۍ د مدیترانه سمندر ته استولې سول سیونیستي رژیم څخه ملاتړ وکړي. د فلسطین د اسلامي جهاد د غورزنګ سرمنشي وویل سیونیستي رژیم د فلسطینی مبارزین د عملیاتو له پیل سره سم له امریکا څخه د ملاتړ غوښتونکی سو، خو سیونیستي رژیم باید دا ومني چې د نجات یوازنۍ لاره دا ده چې خپله ماته ومني. په اسرائیل رژیم باندې د حماس د پوځي عملیات دریمې ورځې ته وغځېده او مبارزینو یې شمېر سیونیستي ښارګوټي نیولي او له اسرایلي پوځیانو سره په نښتو باندې لګیا دي. د حماس له لورې د وروستیو معلوماتو له مخې د مبارزینو نوې ډلې هم نیول سوي سیمو ته استول سوي دي. تر دې دمه په نښتو کې له 200 زیات سیونیستان وژل سوي او له 2000 زیات ژوبل سوي او له 1000 نه زیات اسیران نیول سوي دي. د فلسطین د اسلامي مقاومت ځواکونو له غزې څخه په لسګونو توغندیو سره په تل ابیب کې د سیونیست رژیم تر ټولو لوی هوایي میدان بن ګوریون په نښه کړه. په غزې کې په عامو وګړو باندې د اسرائیل د جنایتکار رژیم د پراخو بمباریو په ځواب کې د حماس د عزالدین القسام د کنډکونو پورې اړوندو ځواکونو په تل ابیب کې د بن ګوریون په لوی هوایي میدان باندې توغندوي بریدونه کړی. د سیونیست رژیم راډیو هم په تل ابیب او د نیواکي فلسطین په مرکزي سیمو د مقاومت له لورې د نوي توغندي بریدونو پخلی کړی. حماس په داسې حال کې په تل ابیب نوي توغندوي بریدونه کړی چې د دې غورځنګ د پوځي چارو وایند د طوفان الاقصی د عملیات په دوام باندې په ټینګار سره وویل. د مقاومت ځواکونو د سیونیستي پوځیانو نور کسان هم په اسارت نیولی او د حماس د غورځنګ عمومي وایند حزم قاسم هم ټینګار وکړه چې سیونیست رژیم سره به اوربند نه اوسي. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
په نیواکي فلسطین باندې د حماس غورځنګ له حملو یو هیر ملاتړ زموږ د نن ورځې د سیاسي تبصرې عنوان دی. هیله ده تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د الاقصی د طوفان په نوم په نیواکي فلسطین باندې د فلسطیني مبارزینو له سمندر، ځمکې او هوا څخه پراخ او ناڅاپه حملې له پراخو سیمه ییزو او نړیوالو ملاتړونو سره مخ سوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت، د افغانستان او د پاکستان په شمول د سیمې ټولو اسلامي هیوادونو، حتی د عربستان په شمول د سیمې عربو هیوادونو د دغو عملیاتو ملاتړ کړی او دغو هیوادونو دفاع د غاصب سیونیست رژیم په وړاندې د فلسطینیانو روا او مشروع حق بللی دی. دا په داسې حال کې دی چې سیونیست رژیم تصور کاوه د امریکا په پوځي ملاتړونو باندې تکیه لرونکي د شیشې په جام کې په آرامښت کې دی او په عینحال کې د سیمې له ځینو عربو هیوادونو سره د اړیکو د عادې کولو د بهیر مخ ته بیول په خپله ګټه د معادلاتو د بدلېدا سبب بلل. خو د فلسطیني مبارزانو پراخو حملو او د سیونیست رژیم د پوځ د ګڼ شمېر لوړ رتبه پوځي افسرانو نیول کېدا وښوده چې د سیونیستانو ټول محاسبات غلط وو او دوی به هیڅکله په نیواکي کور کې آرامښت ونه لري. د سیمو د مسایلو کارپیژند علي خزای په دې اکله وایي د فلسطین د جنګیالیو په مقابل کې د سیونیستانو زیاتې مرګ ژوبلې او د ګڼ شمېر کسان نیول کېدا وښوده چې په مډرنو پوځي او امنیتي تجهیزاتو باندې د قدس د نیواکر رژیم له سنبالتیا سره سره دغه رژیم هم هغه راز د انکبوت په کور کې ژوند کوي او همدا اوس د فلسطین جنګیالیو په ناڅاپه پوځي حملو سره وښوده چې حتی د سیونیست رژیم او د هغه د ملاتړ هیوادونو امنیتي او استخباراتي سیستمونه په کوم اندازه د فلسطینیانو د محکمې د بخښنه غواړم د فلسطینیانو د ټینګې ارادې په وړاندې ناتوانه دی. په نیواکي فلسطین یعنی اسرائیلو باندې د فلسطینی جنګیالیو له حملې د عراق او اردن او د نړۍ او د سیمې د هیوادونو پراخو ملاتړونو وښوده هغه څه چې د فلسطین په مسلې کې ټاکونکی دی او معادلات انځوروي د سیونیست رژیم په کله په اسلامي هیوادونو کې د عمومي افکارو لیتوکي دي او د فلسطینی جنګیالیو له حملو پراخ عمومي ملاتړونه د امریکا له ملاتړونو سره سره د سیونیست رژیم د اړیکو د عادي کولو د ماتې د خوړلو ښودنه کوي او د سیمې د ځینو عربو واکمنان لخوا د سازو باز د بهیر پر مخ بیول نه یوازې د سیونیستانو د درد درمل نه کوي بلکې د رژیم د غلط محاسبې بهیر ته ورکاږي چې سیونیستان تصور کوي توانېدلې دي په نیواکي فلسطین کې خپل موقعیت پیاوړی کړي او د سیمې له عربو هیوادونو سره د اړیکو د عادي کولو بهیر ته ورننوځي. دا په داسې حال کې دی چې د فلسطیني جنګیالیو هر اړخیزه حملو په جدي ډول د سیونیس رژیم کمزوري او ذهني معادلات ګډوډ کړل. په ایران کې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس سازی خالد القدومی په دې هکله وایي هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې د فلسطینیانو حق ضایع کړي او له دغه حق سره لوبې وکړي. په همدې علت د مقاومت مبارزانو د الاقصی د طوفان عملیات پیل کړ او د خبرو اترو په بهیر کې یې نوې معادلات رامنځته کړل او داسې میداني حقیقتونه یې څرګنده کړه چې د نړۍ ډېر پوځونه د هغه د تحقق جوګه نه وو. حماس مقاومت ډله په خپلو توغندیو سره بریالي سوه، د سیونیستي ټولنې بیخ بناګانې او د دغه رژیم په پوځي سیستمونو کې جدي تاوانونه رامنځته کړي. له سریلانکا رانیولې تر انډونیزیا، پاکستان، الجزایر، ایران، عراق، سوریه او د نړۍ اکثر هیوادونو له دغه پوځي عملیات نه ملاتړ کړی. د سیاسي تفسیرې پای. قدر منو اوریدونکو، اوس به هم د تاریخ پانو د خپرونې یوه تازه برخه واورئ. له هغه وروسته به په تېره اونۍ کې به د امریکا مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو او په پای کې به هم فلسطین د اسلامي نړۍ تر ټولو د مهمې مسلې تر عنوان لاندې خپرونې ته غوږ سئ، چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. پښتو نه هنویت یاهو ډاټ کام مو ایمیل ادرس دی. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره.
د تاریخ پانا قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و من عزیزانو سم د تاریخ او بل پانا تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1402 هجری لمریز کال د تیرې د میاشتې 18 نیټه ده، چې د 1445 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور له درویشتمې او د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 9 نیټې سره برابره ده. یو زر دوه سوه څلور څلویښت کاله پخوا د 200 لومړی هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په درویشتمه نیټه د اتم امام حضرت امام رضا علیه السلام خور حضرت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها د حضرت امام رضا علیه السلام له جلا وطن ډوله سفر څخه یو کال وروسته د دغه بزرګوار امام خور حضرت معصومه سلام الله علیها له خپلو یو شمېر ورونو سره د ورور د لیدلو او د خپل زمانه له امام سره د ژمنې د نوي کولو لپاره د پردیسی ټاټوبي ته وخوځېده. د لارې په منځ کې د سابې ښار ته ورسېدل، خو په هغه ځای کې یو شمېر مخالفین له حکومتي مامورینو سره ملګري شول او د هغې حضرت له ملګرو ونه ختل، چې په دې غمناکه پیښه کې د هغې یو شمېر ملګري په شهادت ورسېدل. حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها په داسې حال کې چې د دغه پیښې له غم او خپګانه ډېره ناروغه شبه با د سابې په خار کې د ناامنۍ په احساسولو سره و فرمایل، ما د قوم خار ته بوزي ځکه چې ما له خپل پلار واورېدل چې وی فرمایل د قوم خار زموږ شیعیانو مرکز دی. بیا یې د قوم په لور حرکت وکړ. د قوم مشرانو او مخورو خلکو کله چې دغه له خواشنۍ ډک خبر واورېده، نو د هغې حضرت هرکلی ته یې ودانګل او د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها په داسې حال کې ښار ته ننوتله چې د قوم د خلکو شور، زوج او احساسات د هغې حضرت د مبارک وجود قربانه وو. هغې بزرګوارې 12 ورځې د ولایت او امامت په ښار کې تیرې کړې او وروسته یې روح پنځونکی ذات ته سا ورکړه. د حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها مزار د شیعیانو یو ستر مقدس او سپیڅلی ځای او د قوم ښار د اسلام د نړۍ یو ډیر ستر عالم روزونکی ښار دی. نه 50 کال وړاندې د 1343 مارس کال د تلې د میاشتې په 18 نیټه اوسمهاله ایرانی لیکوال محقق او ژباړن استاد محمد ابراهیم آیتی وفات شو. ډاکټر آیتی بیرجندی په 1293 کال کې د ایران د خراسان ولایت د بیرجند په غازار کې زیږیدلی و. هغه له ماشومتوبه د علم زده کړې ته مخه کړه او په مشهد مقدس کې د ادیب نیشابوري شیخ هاشم قزبینی او شیخ مشتبه قزبینی څخه ګټه پورته کړه او د 1340 لسیزې په اوږدو کې په بیرجند کې پرواز او تدریس لګیا شو. ډاکټر آیتی ورپسې تهران ته ولاړ او د تهران پوهنتون د معقول او منقول پوهنځي د اسلامي فلسفې په څانګه کې د ډاکټرۍ درجه ترلاسه کړه. له هغې وروسته په همدې پوهنځي کې تدریس ته مخه کړه او کلونه کلونه په کار لګیا وو. هغه د خپل وخت یو باخبره روحاني او د حضرت آیت الله سید محمود طالقانی او استاد شهید مرتضی مطهری له همفکرانو څخه او د گفتار ما خپرونې په خپرېدو کې اغیزمن رول ولوباوه. له دې پیاوړې محقق څخه ډیر آثار په یادګار پاتې دی چې د سرمایه سخن گفتار عاشورا، تاریخ پیامبر اسلام، تصحیح تفسیر شریف لاهیجی، ترجمه افکار جاوید محمد صلی الله علیه و آله وسلم و آینه اسلام د هغه له آثارو څخه شمیرل کیږي. ډاکټر محمد ابراهیم آیتی بالاخره د 1343 مارس کال د تلې د میاشتې په 18 نیټه په 50 کلنۍ کې د موټر په پیښه کې وفات شو.
بی نقابه امریکا
گرانو او قدرمن اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره ز فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره د بینقاب امریکا د خبرونې له یو تازه برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دوستانو، له معمول سره سم په 13 کې د امریکا مهمو پیښو ته یو کتنه کوو، نو هیله ده چې پام وکړئ.
له معمول سره سم په 13 کې د امریکا مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو. د جمهوری پالانو دوهمه ټکنیزه مناظره، د امریکا له اقتصادي حالاتو څخه اندېښنه، د امریکا په زندانونو کې د سیستماتیک تعویض له شتونه د ملګرو ملتونو اندېښنه، د امریکایي پوځیانو د ځانونو د شمیر زیاده شمیرنو زیاتېدله، او په امریکا کې د لومړي ځل لپاره د وسلو په پیر او پلور باندې ټیکس په 13 کې د امریکا له مهمو پیښو څخه بلل کیږي.
قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې د 2023 میلادي کال د ولسمشریزو ټاکنو لپاره دوهمه ټاکنیزه مناظره د جمهوری پالو د احتمالي نوماندانو ترمنځ په داسې حال کې ترسره شو چې و سره نوماندانو هڅه وکړه د بایډن په حکومت او په خپل اصلي سیال ټرمپ باندې په نیوکو سره خپل ځانونه مطرح کړي. په دغه مناظره کې جمهوری پالو نوماندانو له یو بل سره هم شخړه وکړه. هغوی همدارنګه د چین او اقتصاد په مسایلو کې په بایډن او د هغه د مخکنی ولسمشر ټرمپ سیاستونو سختینی بکی وکړي، خو سره لدې یو نوماند هم د ټرمپ څیر د ځان په مطرح کولو بریالی نشو. سره لدې چې ټرمپ په تیرو میاشتو کې له اوو قضایي دوسیو سره مخامخ شوی، خو بیا هم د خپلو جمهوری پالو نوماندانو په پرتله زیات مطرح دی. ترامپ بیا ځلې د جمهوری پالو د احتمالي نوماندانو په عمومي مناظره کې ګډون نه وکړی، خو سره له دې په نظر غوښتنو کې له نورو جمهوری پالو نوماندانو څخه 30% زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. د فلوریدا د جمهوری پال والی ران دی سانتیس محبوبیت په وروستیو میاشتو کې له ترامپ سره تر ټکر وروسته کم شوی، خو سره له دې هغه اوس ډیر فعال شوی او پر ترامپ باندې خپل نیوکې هم زیاتې کړې دي. د ټرمپ مرستیال مایک پنس هم د ټرمپ په سیاستونو په نرمې نیوکې سره وویل چې هغه ټول واک په فدرال اداره کې راغونډ کړی و، په دې خاطر که ولسمشر شي نو بیرته به د ایالتي اداراتو واک او صلاحیت زیات کړي. همدارنګه په ملګرو ملتونو کې د امریکا مخکنی استازي نیکی هیلی ویلي چې ټرمپ د امنیتي مسایلو پر ځای په د سوداګریزو چارو په انحصار باندې په زیات تمرکز سره د چین په وړاندې ناسم سیاست غوره کړی.
خبرونکو د بلومبرګ له راپور سره سم په مناظرو کې نیکی هیلی لاراما سوامی او د جنوبی کارولینا له سیناتور سکاټ سره بحث وکړ، او ران دی سانتیس هم هڅه وکړه چې ځان د جمهوری پالو د اصلي نوماند په توګه مطرح کاندي. د نیو جرسی مخکینی والی کریسټی په ټینګار سره وویل ټرمپ په مناظرو کې له ګډونه ډډه کړې ده ځکه چې د خپلې ناوړه مخینې په اړه له ځواب ویلو څخه ویریږي. رامسوامی په جو بایډن نیوکې وکړې او هغه د ولسمشر تشپوکه وباله. د امریکا او د ډیموکراټیک ترمیان د ګډول کډولې بحران، د چین په وړاندې د واشنگټن دریز، اوکراین ته د مرستو زیات لګښت، د موټرانو د تولیدونکو شرکتونو اعتراضات، د جنین غورځول، ټولنیز نظم او قانون د نوماندانو ترمیان د واس او د شخړو له اصلي موضوعګانو څخه و. ډونالډ ټرمپ هم له دغو ټاکنیزو مناظرو نه مخکې په میشیګان ایالت کې د موټرانو د تولیدونکو شرکتونو د کارګرانو په اعتراضي غونډې کې وینا وکړه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوری پالو نوماندانو په داخلي مناظرو کې له ګډونه په ډډه کولو سره خپل زیات تمرکز له بایډن سره په سیالۍ باندې لګولی دی. دې ته په کتو سره چې د رسمي ټاکنیزو سیالیو پیلېدا ته یوازې 4 میاشتې پاتې دي، د ډونالډ ټرمپ سیالان د هغه د خرابولو لپاره زیاته وخت هم نه لري.
په امریکا کې د مصرفونکو نوې نظر غوښتنې ښیي چې هغوی په ځان باندې باور د لاسه ورکړی دی. د اقتصادي حالاتو له ښه کېدو څخه په ناهیلي توب سره امریکایي ښاریزو په راتلونکو 6 میاشتو کې د خپل عایداتو په هکله اندېښمن دي، او مصرفونکي په دې باور دي چې د امریکا اقتصاد په راتلونکي کال کې به له ستونزو سره مخامخ شي. د توکو د قیمت زیاتوالی، د بانکي سود په نرخ کې زیاتوالی، او د نړۍ په سیاسي فضا کې دوګونې قطب د امریکا په راتلونکي کې د لا زیات شک او شبهې د زیاتوالي لامل شوی دی. دا نظر غوښتنه همدارنګه ښودنه کوي چې اکثر امریکایان فکر کوي چې په راتلونکي کې به د بیروزګارانو شمیر نور هم زیات شي او شغل فرصتونه به هم نور هم کم شي. د نظر غوښتنې له مخې اکثر امریکایان په دې باور دي چې د توکو بیې به نور هم زیات شي. هغوی د امریکا د سیاسي حالاتو او همدارنګه د بانکي سود د نرخ د لا زیاتوالي، د تیلو د بیو زیاتوالی، او د خوراکي توکو د ګرانېدو څخه اندېښمن دي. د دې هېواد د ناوړه اقتصادي حالاتو په وړاندې د امریکایانو بدبیني به په دغه هېواد کې د بانکي سود د نرخ د زیاتوالي لپاره د فدرال ریزرو له پریکړې سره هم مهاله شوې ده. د بودیجې د نشتون له امله د امریکا د حکومت د رخصتېدو خطره او د ونډو یا د سهام په مارکیټ کې بې نظمي د دې سبب شوي چې خلک د اقتصادي حالاتو له شکېدو څخه ناهیلي شي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوه راپور کې ویلي دي چې د امریکا په قضایي نظام کې تورپوستي د قضایي چارواکو له لوري د سیستماتیک زرزیتی او تبعیض سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا موندنې وایي چې خزینه بندیان په داسې حال کې چې په لاسونو کې ولچک دي بچی راوړي او یوازې څو ساعت وروسته چې له خزینه بندیانو جلا کیږي او دولت ته ورسپارل کیږي. همدارنګ د دغه راپور له مخې د امریکا په زندانونو کې د ترپوستو حقوق تر خپل لاندې کیږي. دا راپور په 2023 میلادي کال کې د امریکا له 50 زندانونو څخه د کارپوهانو له کتنې وروسته تیار شوی دی. د دې راپور لیکوالانو جوته کړې ده چې امریکا باید د قانون په وړاندې د تورپوستو د بې باوریو د له منځه وړلو لپاره باید د حقوقو پر بنیاد یو اصولي دریځ غوره کړي. کارپوهان وایي د پولیسو د دوامداره تاوتریخوالو له امله تورپوستي په پولیسو قضایي ارګانونو بې باوره شوي دي. په هغوی زندانونو کې چې د اکثرو تورپوستي دولت له هغوی څخه په کرواندو کې په زوره کار اخلي د مخدره موادو په هکله د امریکا 50 کلن زاړه قوانین چې له نیمګړتیاو ډک دي د تورپوستو د ځپل کېدا لامل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دغه کارپوهان د یادو ستونزو د هوارولو لپاره وړاندیز کړوي چې بېوزلۍ او توکمیز چلند باید ختم شي او پولیس باید له زور زیاتي څخه لاس واخلي.
د امریکا د حکومت له لوري د دوامدار جنگونو په نتیجه کې د دې هیواد په سربازانو کې د ځانوژنې پیښه زیاته شوې ده. انتر دې چې دا ستونزه په یو بحران باندې بدل شوی او د امریکا دفاع وزیر لوید سټین هم په فکر کې اچولی دی. هغه په دې وروستیو کې د ځانوژنو د بحران سره د مقابلې لپاره یوه طرحه تصویب کړې ده چې 3 سپارښتنې پکې بیان شوې دي. دغه طرحه د امریکا د 11 پوځي اډو نه له تحقیقاتو وروسته چمتو شوې ده. د دې طرحې د چمتو کېدو پر مهال له زرګونو پوځیانو او د پوځ له کارکوونکو سره مرکې شوې دي. په طرحه کې د پوځیانو د ژوندانه د کیفیت د لوړوالي د نفسیاتي مشورتونو او د روزنیزو فرصتونو د برابرولو همدارنګه د وسلو د خوندیتوب سپارښتنې شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت د شمیرنو له مخې یوازې په 2020 میلادي کال کې له 1500 زیات پوځیانو ځانوژنه کړې ده. له 2015 نه بیا تر 2020 میلادي کلونو پورې د ځانوژنو په شمیر کې 40% زیاتوالی راغلی ده. کالیفورنیا د امریکا د لومړني ایالت په توګه د وسلو د هر ډول پیر او پلور باندې مالیات لګولی. د دې ایالت والی گاوین نیوسام ویلي چې له دغه کار نه یې هدف د کال 1.6 میلیون ډالر ترلاسه کول دي. ترڅو ترلاسه شوي پیسې په ښوونځیو کې د ډزو د پیښو او په عامه ځایونو کې د وسله ایزو تاوتریخوالو په مخنیوي کې ولګول شي. ټاکل شوی ده چې دغه قانون د 2024 میلادي کال د جولای له میاشتې نه عملي شي. دغه طرحه کې 12% اضافي مالیات د وسلو په پیر او پلور لګول کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د ایالتي حکومت له لوري په کالیفورنیا کې د پیاوړي مهماتو یعنی مردکو او ګولیو په پیر او پلور بندیز لګیدلی و. خو یو امریکایي قاضي په دې پلمې سره چې دا بندیز د وسلو د مالکانو په حقوقو تېروتنه ده دغه بندیز یې لغوه کړ. د کالیفورنیا کالیفورنیا د ولایت دفتر اعلان وکړ چې په دغه اضافي ټیکس په داسې حال کې لګول کیږي چې په تیرو څلور او یا ساعتونو کې یو سل څلور عام وګړي په ډزو باندې وژل شوي دي. نیوسام په خپل اعلامیه کې وایي په کالیفورنیا کې د وسلو په وړاندې د سختو قوانینو د لګېدو له امله د امریکا د نورو ایالتونو په پرتله په ګرمو وسلو باندې د وژلو شمیر 40% ټیټه ده. د یادونې وړ ده چې په روان میلادي کال کې په امریکا په عامو وګړو باندې د 1500 پیښې رامنځته شوې دي.
ډیرو عزتمن اردوونکو د بینکاب امریکا دغه اونیس پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
فلسطین
د اسلامی امت لومړنۍ مسأله.
ډیرو قدرمنو مینوالو زموږ سلامونه او نیکی هیلې او منه هیلې د چروغ او جوړو سې. فلسطین د اسلامی نړۍ لومړنۍ مسألې تر عنوان لاندې له یو بل پروګرام سره زه امان الله زمانی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر شویم. په نننی پروګرام کې په فلسطین کې د صهیونیستي رژیم په جوړولو کې د انګلستان د رول او بالفور اعلامیې صادرولو ته اشاره کوو. نو له موږ سره ملګری ووسئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو په تیرو پروګرامونو کې مې د فلسطین ټاټوبي تاریخ له لومړیو او په دغه ټاټوبي د عثماني امپراتورۍ د سلطې وخت جاج واخیسته او هم وویل سم هغه وخت چې په انګلستان په خپلو دسیسو سره د عثماني امپراتورۍ د ویشلو او نسکورولو د سریزو د برابرولو په حال کې وو او د دغه امپراتورۍ تر سلطې لاندې ټاټوبي په یو بل پسې له هغه جلا کېدل. په داسې شرایطو کې یو شمیر یهودیانو د یهودو د یو ملت لیتوګه مطرح کړه او د خپلواکه هیواد جوړولو لپاره یې په ځینو اقداماتو لاس پورې کړ چې د هغوی دغه کار د انګلستان د حکومت د ستایلو او ملاتړ وړ وګرځېده او په دې ډول په 1830 میلادي کال کې د یهودو قام غورځنګ په مرکزي اروپا کې ډګر ته رامنځته شو. لکه څرنګه چې مخکې مو وویل د یهودو قام غورځنګ په 1830 میلادي لسیزه کې په مرکزی اروپا او د انګلستان په شان د هیوادونو په ملاتړ او د یهودیانو د وطن د جوړولو په هدف سره رامنځته شو. دغه غورځنګ له 1923 څخه تر 1999 میلادي کلونو راهیسې په فلسطین کې د دنیا د مختلفو سیمو د یهودیانو د دیر کولو لپاره هلې ځلې وکړې، خو د پام وړ پرمختګی ونه کړ. په همدې وخت کې و چې د تیوډور هرزل په نوم یو خبریال په 1995 میلادي کال کې د ډیرو په وینا نه په عبري ژبه پوهېده او نه د یهودو له تاریخه خبر و، په فرانسې کې د یهودو حکومت په نوم یو کتاب چاپ کړ او له یهودیانو یې وغوښتل چې د یوه یهودي وطن د جوړولو لپاره کوشش وکړي. هرزل د نیو پری ورځپاڼې خبریال چاپ بوډاپست او په دغه ښار کې میشو او زیاتره یې پاریس ته تګ راتګ و. هغه په 1999 میلادي کال کې د سیونیستي افکارو رسمي ارګان ډیویلډ ورځپاڼه خپره کړه. په همدې کال کې د سویزرلینډ په بالخار کې د سیونیست رژیم له نورو مشرانو سره یو ځای راغونډ شول او نړیوال سیونیزم سازمان چې د هغه تر ټولو لوړ مرجع د سیونیزم کنګراو رامنځته کړه.
قدر من اوریدونکو، ساینوستی کنګرا د خپل جوړیدا له هماغه لومړیو د دوکې سیاست وکړو او د یهودی سیونیزم د لومړنۍ غونډې د ترسره کولو په وخت کې عمدن د هیواد ټکی ونه کارولو، بلکې فلسطینی ټاټوبي کې د نړۍ د درستو یهودیانو لپاره د مرکز د جوړولو ټکی وکارو، ځکه چې که د هیواد له ټکی استفاده کړې وای بې له شکه د فلسطین او نورو خلکو له اعتراض او مقاومت سره مخامخ کېدلو. خو په مسلمه توګه د غونډې او د هغو د ملاتړو هدف د مرکز له ټکی څخه هماغه د فلسطین ټاټوبی و، هغه موضوع چې راتلونکو بدلونونو بیا دا خبره ثابته کړه. د لومړي نړیوال جنگ پر مسته کېدا او له جرمني د عثماني امپراتورۍ ملاتړ او په دوام کې د متحدینو جبهې ماته چې جرمني او عثماني پکې راتلل، په 1914 کال کې د انګلستان او فرانسې ترمنځ د عثماني آسیایي نیول شویو ځمکو د ویشلو پر سر د انګلستان له لورې سر مارک سایکس او فرانسې لخوا ژر پیکو ترمنځ تړون چې سایکس پایکو مشهور شو لاسلیک شو. په همدې وخت کې انګلستان له شریف حسین سره چې د عثماني دولت لخوا د حجاز حاکم و خبرې اترې وکړې، په دې مضمون چې انګلستان هغه یعنی شریف حسین له عثماني سره د پلوي په وړاندې ملاتړ کوي او عربان به یوازې پرې نږدي. همداراز له سایکس پیکو تړون ترازی روسیا هم خبره شوه او هغه هم د امتیازاتو په اخیستلو سره د تړون له تړلو سره موافقه وکړه. د 1914 د اپریل په 1913 دریو دولتونو انګلستان، فرانسې او روسیې ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوه او سازونوف په تړون مشهوره شوه او د سایکس پیکو تړون بشپړونکی شوه او بالاخره د عثماني دولت ځمکه دریو حکومتونو ترمنځ وویشل شوه، چې د انګلستان ونډه په دغه تړون د عراق د جنوب برخې بغداد ښار په فلسطین کې د عکا او حیفا بندر. مناسب ده پوه شو چې له عثماني امپراتورۍ د پاتې ټاټوبو په ویشلو کې د لورو یوه ستونزه د فلسطین ټاټوبی و. هم سایکس او هم پیکو د فلسطین ټاټوبی د خپلو هیوادونو لپاره غوښته. بالاخره له تفصیلي خبرو وروسته مقرره شو چې انګلستان په فلسطین کې د حیفا او عکا بندرونه ترلاسه کړي او د فلسطین پاتې ټاټوبی یو ډول په نړیوال مدیریت سره اداره شي، له دې پرته چې هیڅ لوری له نړیوال مدیریت مشخص انځور په ذهن کې ولرلی شي فیصله وکړه چې د دغه ډول مدیریت په اړه د جنگ له ختمېدا وروسته خبرې وکړي.
ډېرو قدرمن اوریدونکو، د سایکس او پیکو په تړون کې کله چې د فلسطین په اړه فیصله کېدله په اساسي توګه په فلسطین کې د یهودیانو د میشته کولو خبره ونه شوه. دا په داسې حال کې و چې له مودو مخکې او د لومړي نړیوال جنګ په وخت کې د انګلستان لوړ رتبه شخصیتونو او مشرانو سره د يهود مشرانو سیاسي خبره ترې پراخې شوې وي او په دغه خبرو کې وړاندې شي او چې په لومړي نړیوال جنگ کې لا برېټانیا دولت د نړۍ د يهودانو د ملاتړ د جلبولو لپاره دغه دولت لسه هونستي اهداف او چې په کې د يهودانو لپاره د ټاټوبي جوړولو ملاتړ وکړي، نو ځکه په برېټانیا کې د حکومت په بدلون او د لوید جارج پر اتلو سره د فلسطین له ټاټوبي سره د انګلستان دلچسپي لمخ کې زیاته شوه. لبل پلاو په 1910 میلادي کال کې په فرانسې کې د کولمانسو پر اتلو سره چې د فرانسې د استعماري سیاستونو سخت مخالف او سبب شو چې فرانسا په منځني ختیځ کې د استعماري ټاټوبي د ترلاسه کولو لپاره کومه انګیزه ونه لرل شي او فرانسې د فلسطین ټاټوبي په نسبت خپل مخکینی حساسیت له لاسه ورکړ.
قدر من اوریدون کو په دغه وخت کې یعنی د 1910 کال د پسرلی په وروستیو او د اوړي په لومړیو کې د سیونیزم مشرانو د جرمني ضد جبهې په ګټه په لومړي نړیوال جنگ کې د امریکا له شرکته وروسته چې امریکایي سیونستانو ته د انګلستان د ژمنو او جنگ ته د امریکا د ورداخلولو لپاره له نفوذ د استفادې په دلیل شوی و، فضا یې د یهودو د خپلواکه حکومت د جوړولو لپاره په څرګنده د غوښتنې مطرح کولو لپاره مناسبه ولیده او د خارجه وزیر په توګه له ارتور جیمز بلفور څخه چې له انګلستان د رسمي ملاتړ غوښتنه کړې وه د بلفور په وړاندیز سره سیونیزم سازمان د سیونیستو سیاستوالانو او لیکوالانو جوړې او پلاوی د یادښت د مسودې په تدوین او برابرولو او د بلفور پیغام د یهودو دولت له جوړولو د انګلستان د رسمي ملاتړ لپاره وټاکلو. په دې حقله له امریکایي یهودیانو سره هم تماسونه ټینګ کړل شول تر دې چې بالاخره د 1911 کال په اکتوبر کې نهایي متن د انګلستان دولت تایید کړ او د هماغه کال د نومبر په 2 په رسمي توګه د بلفور په وسیله د سهیونیزم د مشرانو او پانګوالو لیونل والټر روتشیلډ ته اعلان کړ. په دغه بیانیه کې چې د فلسطین په ټاټوبي کې د سیونیستي رژیم د جوړولو لپاره لومړنی عملی ګام و، انګلستان د فلسطین په خاوره کې د یو خپلواک یهودي دولت د جوړولو لپاره خپل موافقت اعلان کړ او جوته کړ چې د انګلستان دولت په فلسطین کې د یهودو د ملي وزن د جوړولو لپاره به ضروری هلې ځلې وکړي.
درمن اوریدونکو، برېټانیا هڅه کړې ده او کوي چې د بلپور بیانیا د یهودیانو د مشتولو په لړ کې د سهونیزم ارمان لپاره د خواخوږۍ د حس له امله او هغه څه چې د یهود کان د برخلیک تاریخي جبرانوي خو حقیقت ده چې له هماغه وخته ځینو برېټانوي سیاستوالانو احساسوله چې سویس کانال ته نږدې د فلسطین په سیمه کې د یوه دوست یهودي دولت شتون چې د امپراتورۍ حیاتي شهرک دی ستراتیژیکې ګټې لري، نو ځکه باید ووایو چې د انګلستان په وسیله د بلپور بیانیې د صدرولو اصلي دلیل د منځني ختیځ په زړه کې د یوه یهودي حکومت په جوړولو کې د برېټانیا د ګټو ساتل و. په حقیقت کې د برېټانیا ګټې او په کلید ډول په منځني ختیځ کې د لویدیځې دنیا ګټې په دې کې وي چې یهودیانو لپاره یو حکومت جوړ شي او دغه دولت د هغوی لپاره د ستراتیژیک متحد رول ولوبوي. په همدې خاطر انګلستان د بلپور بیانیې په صدرولو سره د داسې حکومت بنسټ کېښوده چې له هغه وروسته باید انګلستان او په نهایت کې د لویدیځې دنیا ګټې تعقیبوي. د نړۍ په دغه سیمه کې د حکومت جوړول سبب کېدلی چې برېټانیا وکولی شي له خپلو استعماري ګټو په تیره بیا په سویس کانال کې او هم هند ته په ورتلونکې سمندري لاره کې ملاتړ وکړي. په تیره بیا چې مصر هیواد هم په دغه سیمه کې پروت دی او د انګلستان استعماري ګټو یې جابوله چې په منځني ختیځ کې خپله یو اصلي اډه وساتي، نو ځکه هغه څه چې په فلسطیني ټاټوبي کې د سهونیست رژیم د بڼه نیولو سبب شول د انګلستان د خارجه وزیر شخصي دلچسپي یا لایهود قوم قدرونه نه و، بلکې په منځنی ختیځ کې د انګلستان او د لویدیځ دنیا ګټې وې چې د جیمز بیلفور بیانې د صدراوله زمینه جوړونکې او دغه تاریخي پیښې سبب شوې.
قدم نوردون کو د بیلفور اعلامیه د 1919 کال د اگست په 18 نیټه په پاریس کې د متفقو هیوادونو د سولې په کانفرنس کې بشپړ شو، او د سپتمبر په 19 د انګلستان خارجه وزارت ته وړاندې شو، او هلته د انګلستان د خارجه وزارت د سیاسي کړنلارې په ټاکلو کې یو رسمي سند وبلل شو. دغه اعلامیه د متفقونو په کانفرنس کې د تایید وړ وګرځېد، او نهایتا د ملتونو ټولنې هم د 1922 کال د جولای په 14 په رسمي توګه د فلسطین وکولای شول انګلستان ته وسپارله. هغه وخت اسلامي دنیا د دغه موضوع څخه خاص توجه نه کړه، او ډیرو دا ګومان کولو چې یو موده وروسته به هیر کړی شي، خو تاریخ بل څه وښودل، او دا سند د نړیوالو اسنادو په یو مهم او لانجمن سند بدل شو چې په اسلامي دنیا کې ستر داغ ولګولو.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د فلسطین په حق نه د دې وینا و همدومره نور لا تاسو اجازه غواړو،
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.